دانند با این شخص آنچه توقع داشتند ولی او نیز چه کنند؟
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو زه شافیه سرداریم په مکرې د دې ساعت خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د اگست په اتمه وویل چې په افغانستان کې له حمله طالبانو سره درې امریکایان بندیان دي چې په دوی کې یو افغان امریکایی دی. د وزارت ویان میتو میلر په یو خبری کنفرانس کې وویل د هغو امریکایانو د روغتیا په اړه ډېر اندېښنه لري چې په ناحقه په افغانستان کې نیول سوي دي. میلر زیاته کړه چې امریکایي مقامات له طالبانو سره په هر مجلس کې د جورج ګلیمن، محمود حبیبي او ریان کوربت د خلاصون په اړه غږېدلی دی. محمود شاه حبیبي په مخکنی حکومت کې د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و او د 2021 کال د اگست په میاشت کې وقته د طالبانو د بیا رسېدو په مهال په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه. د رپورټونو له مخې محمود شاه حبیبي د امریکا د پوځ لخوا د 2022 کال د اگست په 2 په کابل کې په یو برید کې د ایمان الزواهری له وژل کېدو یوه اونۍ وروسته د کابل ښار د شیرپور په سیمه کې ونیول سو. له تراکري سره د ملګرو ملتونو د مبارزې د څانګې مشر خبرداری ورکړی چې له افغانستان څخه د باندې د داعش د خراسان څانګې چې په افغانستان کې ده د بریدونو خطر موجود دی. ولادیمیر ورونکوف ویلي دی د داعش خراسان څانګې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانانو او مرکزي آسیا د خلکو په ملاتړ خپل مالي او لوژستیکي توان زیات کړی دی. نوموړي همداراز زیاته کړه د داعش خراسان څانګې د جنګیالیو جذبولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړې دي. ورونکوف د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په یوې غونډې کې وویل چې لا هم په افغانستان کې د داعش او نورو ترګرو ډلو فعالیتونه یوه جدي اندېښنه ده. هغه وویل باید پرې نه ښودل سي چې افغانستان بیا د ترګرو په ځاله بدل سي، خو طالبان ادعا کوي چې د داعش خراسان ډله یې ړنګه کړې او ملي او سیمه ییز امنیت ته یې د دغې ډلې د ګواښ کچه او توان کم کړی دی. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د میرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې غیر حکومتي ادارې په افغانستان باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د اغیزو په اړه په یو رپورت کې ویلي چې د مشخصو بندیزونو په ګډون اقتصادي او سیاسي محدودیتونه په ډېر جدي ډول دغه هیواد د اقتصاد د بیرته غوړېدو مخه نیسي او د نړۍ یو تر ټولو سخت بشري بحران لا پراخوي. دغه رپورت چې د پنځشنبه په ورځ خپور شوی پکې ویل شوی دی چې اوس مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري او د دغه هیواد له درو برخو څخه له یوې برخې زیات خلک د خوړو د نه خوندیتوب سره مخامخ دي. دغه ادارې په ټولنه کې د ښځو د رول په ځانګړي ډول د کرهڼې په سکتور او کوچني کاروبارونه هم مهم یاد کړل او وی ویل په داسې حال کې چې دا اداره په افغانستان کې د ښځو او سړو لپاره د مساوي فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي، دا ډیره مهمه ده چې پالیسي دغه ډول حیاتي پانګونې ته په افغانستان کې اجازه ورکړي. په ایران کې د افغانستان کډوالو سره د پولیسو د ناسم چلند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې د یوې ویډیو د خبرېدو وروسته د غبرګونونو په لړ کې د طالبانو حکومت هم دغه ویډیو ته غبرګون شولې او دغه انځورونه یې بګنون کې بللې او پرې اندېښنه یې شولې ده. د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت پرون د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې په تیرو 40 کلونو کې د افغان کډوالو د کوربتوب له امله د ایران څخه د مننې ترڅنګ له دغه هیواد غوښتي چې د کډوالو په حق له د تیر په څیر له صبر او زغم څخه کار واخلي، د هغوی ستونزې هوارې کړي او ورڅخه زور زیاتی پای ته ورسوي. د طالبان حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت ته اعلامیه ورسره له هغه خبره کړې چې په ټولنیزو رسنیو کې په یوې خبره سوي ویډیو کې لیدل کیږي چې د ایران یو پولیس منصبدار د یو افغان ځوان سید مهدی موسوی پر اورمیش خپل پښه ایشه او هغه شکنجه کوي. ډیرو افغانانو په ټولنیزو رسنیو کې د ایرانی پولیسو دا چلن هندلې دي. د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ خبرونه اوري. د اسرایل پوز د جمعې په ورځ د اگست په نهمه د غزه په جنوبي شهر خان یونس باندې تازه برید په داسې حال کې پیل کړ چې امریکایي، قطري او مصري منځګړو د اسرایل او حماس ترمنځ د اوربان لپاره حل ځلې زیات کړي دي. اسرائیل وایي د دوی د مسلسلو بریدونو سره سره د حماس اور پکې تر اوسه په خان یونس کې فعال دي او ګمان کیږي چې د دغه ډلې نوی ټاکل سوی مشر یحیی سنوار په همدې شار کې د ځمکې لاندې تونلونو کې پټ دی. د اسرائیلو په امر د خان یونس له ختیځو سیمو څخه ګڼ شمېر اوسېدونکي یو ځل بیا کډې کولو ته اړ شوي دي. ډېری دغه فلسطینیان د جولای په میاشت کې د اسرائیلو د پوز له عملیاتو وروسته تیښتې ته مجبور شوي وه او شاوخوا دوې اونۍ وړاندې خپلو کورونو ته بېرته ستانه شوي وه. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مطالبه ترڅنګ لومړی دا راپورټ لرو. د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتو کمیسون په خپل تازه راپورټ کې ویلي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د مذاهبو ازادۍ په ثابت او پاموړ ډول مخ په ځوړ او کمیدو ده. رپورت وايي طالبانو هر هغه عمل چې د دوی د اسلام له سخت تعبیر سره برابر نه وي ځپلې دي. طالبانو تر اوسه د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې مخکې ویلي چې د مذهبي ازادیو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو او ازادیو ته
د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسون دا راپور د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. په راپور کې ویل شوی چې طالب واکمنان هر هغه عمل چې د دوی د اسلام له سخت تعبیر سره برابر نه وي سخت ځپلې او د لړۍ روانه ساتلې ده. په راپور کې ویل شوی چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بدني مجازاتو او اعدامونو لړۍ بیا پیل شوې چې په محضر کې اعدام کول، په درو وهل، سنگسار کول، دبول، سپکول، لکه په زور د سرونو خریل پکې شامل دي.
فقه جعفری په افغانستان کې منحل کړ او دوه افغان کوم حنفیه په حنفی کې هم صوفیزم کوم لار باندې روان دي نه بغیر دوه خلک نشي زغملای. په تیرو کلونو کې مولوی صاحب سردار ولی په مرموز شکل په شهادت باندې ورساو، مولوی صاحب متوکل په شهادت ورساو.
د امریکا غږ د انګلیسي څنګه د راپور په اساس طالبانو په افغانستان کې د 2023 کال د اگست په میاشت کې بیا وخت لر رسیدو وروسته د خزو په ګډون شپږ سو کسان په محضر کې په درو هلي چې تازه پیښه په کابل کې د نامشروع اړیکو په تور په درو باندې د وی خزي او سړی وهل وو.
متاسفانه واقعیت این است که طالبان محدودیت های زیاد را نسبت به حقوق و آزادی های زنان، دیگر اندیشان، کسانی که همسان طالبان نمی اندیشند و به ویژه مردم اهل تشیع در افغانستان وضع کرده است.
ملګرو ملتونو د دوغو سزاګانو د بندیدو غوښتنه کړې او هغه د نړیوال قانون سره په ټکر کې بللې دي. او طالبان وایي چې دوی قوانین د شریعت په اساس جوړوي. طالبانو تر اوسه د متحده ایالاتونو د دغه کمیسون د راپور په اړه کومه تبصره نه ده کړې او نه هم په دې اړه د امریکا غږ پوښتنې ته ځواب ویلی دی. خو د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په دغه ډول راپورونو کې کله نا کله زیاتی کیږي.
د طالبانو په سرپرست حکومت کې سیاسي او ټولنیز محدودیتونه زیات دي، اما د مذهبي ازادۍ په هکله زه باید ووایم چې د یو منصفانه قضاوت سره سم ویل شو چې د مذهبي محدودیتونه دومره نه دي چې ځینې راپورونه خپروي. مثلا د هندوانو د مراسم، دینی مراسم ترسره کیږي، همدا اوس تاسو ولیدئ چې د تشیع مراسم چې په دغه تیر محرم کې عاشورا کې ترسره شو حکومت دغه امنیت نیولی و په هغه کې مبادله پیښونه شو.
د نړۍ د مذاهبو د ازادۍ په اړه د متحده ایالاتونو کمیسون سپارښتنه کړې چې امریکا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د ځانګړي اندېښنې وړ هیواد په توګه وپیژني. دغه کمیسون همداراز د امریکا له حکومت غوښتي دي په هغو طالب مقاماتو باندې بندیزونه روان وساتي چې د مذاهبو د ازادۍ څخه یې جدي سرغړونې کړې دي. سمیع الله جلال زای، د امریکا غږ.
انتظار
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ساوري. د ایراني پولیسو لخوا د یو افغان کډوال د شکنجې او وهلو د ویډیو خبرېدو پراخ خبرګونونه پاره ولیدې. په ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خبره شوې چې پکې یو تنکی ځوان د سړک پر سر د ایراني پولیسو لخوا وهل کیږي او شکنجه کیږي. د بلخوا د ایران د پولیسو عمومي قومندان احمد رضا رادان په ایران کې مشتو حقوق کډوالو ته چې د اوسیدنې قانوني اسناد نه لري د روان کال تر پایه مهلت ورکړي چې خپل هیوادونه ته دي ستانه سي. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
په ایران کې د یو شمېر افغان کډوال د معلوماتو لمخې تنکی ځوان چې د ایراني پولیسو لخوا د سړک پر سر شکنجه شوی سید مهدی نومیږي چې د ایران د دماوند په افسر سیمه کې اوسیږي. په دې ویډیو کې لیدل کیږي چې په شخصي جامو کې دوه ایراني پولیس چې یو خپل زنګون د هغه افغان ځوان پر سر او ورمیږي چې د پولیسو درنجر څنګه ته پروت دی او بل پولیس هم یاد ځوان کلک نیولې او خپل همکار سره مرسته کوي چې هغه وهی او شکنجه کړي. ایرانی چرواکو تر اوسه په دې اړه وضاحت نه دی ورکړی.
د ډیر افغانان د دې په کمپو کې چې نه ډوډۍ سره نه وبست نه ځایسته او دې په ډېر بد وضعیت کې ساتي او په زمين کې د دوی سره د ناوړه چلنج د شکنجي او د وهلو دی.
بلخوا د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبه په ورځ د اگست په ومه د ایران په قزل حصار په زندان کې 9 کسان اعدام شوي چې دوه افغانان هم پکې شامل دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا کسان د مخدره مواد سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي دي. یو افغان مرمن چې ورورې په ایران کې په اعدام محکوم دي او نه غواړي په رپورت کې نوم واخیستل شي وایي چې په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
شما منتظر حضور جون بدارم باش منتظر خبر هستیم که هر لحظه ممکنه این دولت کار بکنه.
دیران د بشری حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاند لیکلی کناړیوال ټونه سمدستی اقدام نکړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم له خوا پراتونکو میاشتو کې وژل شي.
پدری مشکلو کې هغه افغاندی افغانان او زندانی افغانان لاس په گریبان دی. یو د دې چدو امکانات اقتصادي لري چې وکیل ونیسي د دې قضایا په محاکمو کې مختبوزي. یو دا چې د معاهده پر اساس دوی ته ایرانی چارواکو افغانستان ته نسپاري او دا چې طالبانو هم دون دلچسپي د هغه افغانانو په مقابل کې مسؤلیت خپل مسؤلیت نه ترسره کوي.
خود طالبان د حکومت چارواکو د ایران له حکومت غوښتي چې د دغه هیواد په زندانونو کې د اعدام سزا سره د مخ بندیانو په ګډون افغان بندیان د افغانستان ته انتقال کړي. په ورته وخت کې د ایران د دولتي خبری آژانس ایرنا د راپور لمخې د دغه هیواد د پولیسو عمومي قماندان احمد رضا رادان په ایران کې میشتو هاو کډوال ته چې د وسیدن قانوني استاد نه لري د روان کال تر پایه مهلت ورکړي چې خپل هیوادون ته ستانه شي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې د 2022 کال راهیسې نږدې 8 میلیونه افغانان له افغانستانه وتلي چې 15% ګاونډي هیوادونو عمدتا ایران او نږدې 1 میلیون نور اروپایي هیوادون ته تللي دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا د امریکا جغاشنا رادیو دا او تاسې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د امریکا د جمهور ریاست د ټاکنو لپاره دواړو ګوندونو د ډیموکرات ګوند او جمهور غشتونکو ګوند کاندیدانو د خپل برستيال نمونه اعلان کړی دی اوس پښتنه دا چې آیا دا نومول سوي برستيالان به ټاکنو په ګټل کې څومره ګټور وي تفصیل پر پورت کووري
د ولسمشر مرستیالی کاملا هریس د سیشن بی پورس د مینیسوټا والی ټیم والز د خپل مرستیال په توګه معرفي کو
ان هیز سٹیټ
هغه په خپل ایالت کې د ش اجرایی رئیس وو او د هغه د تجربې لکباله ز تاسو ته وایم ټیم والز په پلمړی ورځ چمتو وی
د جمهور غوښتونکو د ولسمشر نومان ډونلډ ټرمپ هم د خپل مرستیال جی ډی وینس سیاسي سابقې سټایل د هوایي چمرستیال دومره مهم نه وي
زما په فکر دا په تاریخي لحاظ هم مستند شوی چې د ولسمشر مرستیال د ټاکلو په ګټلو کې هیڅ اغیز نه لري زما مطلب دا دی چې په حقیقت کې هیڅ اغیز نه لري یوازې د ولسمشر په کاندید پورې اړه لري
شرون کې وایي چې مرستیالان د متحده ایالاتو د ولسمشر تر سوري لاندې کار کوي نو ځکه د دوی رول اکثره د پام غور زبل کیږي خود دوی رول زکه مهم وی چې کله ولسمشر دی ویلت لکه بل د نش تر سره کوله نو دوی د هواد ولسمشر کوي
د دوی رول واقعا د ماته په توګه کار کول وی د ولسمشر د پالیسی په ودا او تعقیب کې مرسته کول او د ملي او نړیوال مشر په توګه د کار کول لپاره د وړتیا زیاتول دي
ګورستاین وای چې تر یوې اندازې پورې د مرستیال انتخاب کول شي د ولسمشري کمپاین ته ود ورکړي
په 1992 کې د هغه وخت کاندید بل کلینټن لخوا د الګور انتخاب ډیر خو هغه وخت د دې دوه زوران ټیم واقعا د نیم نسل لپاره د بدلون یو خو پیغام واسطه و
د ټیم وال سابقه او په کورنۍ په لبا اقتصاد باندې د مرکز هغه سدي چې د هریس کمپاین وی
د کورنۍ د ملاتړ تګلارې چې د تولید د کنټرول په اړه نه ده بلکې د کورنۍ او اقتصادي ملاتړ په اړه ده هغه د تعلیم د روغتیا پاملرنه او د کار وعده ده
هاوسینګ جاب ډیولاپمنت
شرونکې پیټر لوګ وایز جی ډی وینز په د جمهور غوښتونکو ګوند د بیانې خبرولو کې مرسته وکړي
د دوی بیانیا تاسو په هیګي یو داسې امریکا وچی چې تاسو سخت کار کوي د قواعد سره سم کار کوي تاسو بریالي کیدئ شئ او دا چې امریکا اوس هغه شان نه ده او که تاسو دوی ته رای ورکړئ نو امریکا به هغه شان شي
حتی که د جمهور ریاست مرستیال کاندیدان په انتخاباتو کې زیات اغیز نه لري خو شنن کې وایي چې رای ورکونکي به د پام وکړي چې دا کاندیدان د رای ورکونکو خبرو ته او د دوی اندېښنو ته سمره غوږ نیسي دا و د ویرونیکا اګلیشیا د رپورت پښتو ژباړه نظرانی سفسی امریکا غږ
اتصال زموږه ساسي پای واستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې لپاره راهیسي د کافیا پنوم فلسطیني د سمال یا چادر د یو سمبول په توګه د نړۍ پام ځان تر اړولې دي دا د سمال چې یو وخت د صحرایي عربو د جامو یو سمبولیک برخه و اوس د فلسطینانو د پاره د مقاومت نشه خود جنو نورو د پاره پداسشي بدل سوي چې ممنوع بولي خو په دې ترڅ کې ځنو دا د موډ او فیشن یو حصہ هم ګرځولې ده
د اسرایل خو په اشغال شوی لوی دي زغاړه کې د هبرون د زاړه خار دروازې ته نږدې د هټۍ مالک بدر تمیمی د اسرایل او حماس ترمنځ د روستۍ جګړې لپاره رئیس د کافیه د شهرت او تاریخي پوهاوی د خبرېدو لوړه کچويني.
طبعا كان شيء يعني في كانت نقله نوعيه
زیات مر خلق اوس د کافیه غوښتنه کوي او هو البته دا زما د کار پر رونک اغیزه کوي. هر څوک اوس کافیه غواړي
بشكل كثير افضل عن الماضي.
د فلسطینی دودیزو جامعه مورخ او افغانی مویچه اوسنۍ کافیه ساده چې موږ یې نن ګورو لمړی په ساده سپین رنگ پیل شوی وو چې د 1948 دیشم او 1949 عرب انقلاب په جریان کې څرګند شو. بیا وروسته د 1950 کلونو کې توري کرخې او نوی ډیزاین هم ور اضافه شو.
مونگ ولی دل چی دا دسمال دا فلسطین مشر یاسر عرفات تل پا غار آچو. اگه کافیه دسمال پا داسی دول کراو چی دا فلسطین نقشه او بنای خکارا کوله. مسلس شکل او بیا روستای دولونگی پا بنا پا خپل سر تاره. پا ورت وقت که دا لیلی خالد پنوم یا وقت چی دا فلسطین دا آزاده مبارزه و اگه هم کافیه دسمال پا سر ترلو. نو پا هم دی وقت که دا فلسطینیانو لپار دا مقاومت او ملی والی پا یو سمبول بدل شو.
غنیم وای چی جامعی سیاسی شوی دی.
خو کله چې دا د یو فلسطینی لخوا اغوستل کیږي او یا هم د فلسطین د یو ملګري او خواخوږي لخوا کارول کیږي دې ته د ترورستانو د جامو نوم ورکول کیږي.
د دې سیاسي کولو له امله کافیه د آلمان، کاناډا، تونس او فرانسې په څیر هیوادونو کې منع دی او ورباندې بندیزونه لګول شوي. په 2023 کې د متحده ایالاتو په ختیځ ورمانت ایالت کې درې فلسطینی زده کوونکي په داسې حال کې په ډزو وشتل شول چې کافیه دسمالونه یې پر غاړه وو او په عربي ژبه یې خبرې کولې. یو فلسطینی فیشن ډیزاینر یا د جامو طراح وایي چې هغه په دې خطر پوهیږي خو له دې سره سره کافیه خپلو ډیزاینونو کې کاروي او خطر په ځان مني. سنین خروب په دې پسرلي کې د ترکیې په فیشن نندارتون کې د کافیه د غاړې د سمول نمونه هم په خپلو جامو کې کارولې دي.
دا زما لومړنۍ نړیوال نندارتون دی چې بهر ته صادرېږي. زما لپاره دا ډېره احساساتي او خورا مهمه مسله ده. زه به دا په دې وخت کې خورا په قوت سره ځکه نندارې ته وړاندې کړم چې زه یې ویاړم. دا یو لوی خطر هم و خو د پایلو څخه یې خوښه یم.
بیرته په هیبرون کې د تمیمی هټۍ د اسرایلی ناقلینو بیت رومانو ته مخامخ ده. په محلي ډول د جوړو شویو کافیه دسمالونو غوښتنه تر نورو زیاته ده خو اکمالات او د صادرولو امکانات محدود دي. د دې دسمال د ټوکر وروستۍ فابریکه چې د هباوي کورنۍ لخوا چلیږي زیات شمیر فرمایشونه او یا آردر پر ځای پاتې دي چې د څو میاشتو راهیسې د استولو غوښتنې نه دي پوره شوي. فلسطینی فعالې او شنونکې دیانا بوتو ویلي دي چې کافیه د وروستیو شخړو په ترڅ کې په داسې حال کې چې د ورکېدو تر ګواښ لاندې و اوس د فلسطین د دود په سمبول بدل شوی دی.
It's been incredible how many people
دایده هریانتیا ورواچی د ټول نړۍ څخه څومره خلک ما سره په تماس کې شول او د ساده شایانو لکه کافیه فلسطینی ګند او نور وختنه کوله. دوی زما خلک ویره لري چې مونږ د زمکه لمخه د لمنځتلو په حال کې او مونږ سره یو ځای زمونږ میراث او د ټول خایسته سمبولونه به هم لمنځلار شي.
په غزه کې د روغتیا وزارت وایي چې په غزه کې د اسرایلو ځوابي برید تر اوسه نه دیشو زرو نه دیر فلسطینیان وجلی. په دې بریدونو کې د ملکیانو او جنگیالیو ترمنځ توپیر نه کیږي. د کیت لین رپورت خایسته صدتلامی امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور سيډنيز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعه په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پوري د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
قدرمن اوریدونکو په کابل کې د بیډمنټن ملي فدراسیون لخوا د نږدې یو سلو شل لوبغاړو ترمنز د بیډمنټن سیالي دوام لري. دغه لوبې چې د اندونزیا سفارت په مالي ملاتړ تر سره کیږي، ګډونوال لوبغاړي د امکاناتو د کمښت شکایت کوي. د افغانستان د ورزش او بدني روزنې چارواکي وایي چې د دغه لوبو د پیاوړتیا لپاره به د جمنازیمونو د جوړولو هڅه وکړي. نور حال د شمس آریان پر پورت کووري.
د بډمنټن دغه سیالي چې د افغانستان د ورزش او بدني روزنې ادارې لوري په کابل کې کیږي، له اتو ولایتونو څخه نږدې یو سلو شل لوبغاړي ګډون پکښ لري. دغه سیالي ګډونوال وایي چې د امکانات د نشټون ترڅنګ پیاوړي روزن کې هم نه لري.
ما بسیار زیات خوشاله ستم چې توانستم دوباره بعد از سال 2020 قهرمانی خدا حفظ کنم و برام بسیار زیات مهم بود بعد از این، چون مسابقات یگانه هدف ما تنها قهرمانی دی جنه بلکه مسابقات بیرون مرزی هم چنان است.
خارجی سفر نه څومره ډیر دایسی امغونه تجربه لوریږي او خپل کمی کاستګان منګ پیدا کولای شو، او خصوصا ټریننګ کا دایسی د څو میاشتو لپاره یا کال لپاره نو دا کولای شي چې پلیئر خه مسلکی کی، نو منګ متاسفانه د سیو خه کوچ توسه پر افغانستان کې لوبي څلور لوړ لیول وي سي، نو منګه د غختنه لرو سي خه کوچ او خه سفرونه برابر سي.
که څه هم د بډمنټن دغه سیالي د انډونیزیا سفارت په مالي ملاتړ جوړ سوی دي، خو د دې لوبو روزونکو وایي چې بډمنټن لوبه د امکاناتو ترڅنګ مالي ملاتړ ته هم اړتیا لري. دغه روزونکو د ورزش او بدني روزنې له ادارې ځانګړي بودیجې غوښتنه کوي.
بدمنتن یک ورزش پرمصرف است، ما به بودجه کافی نیاز داریم و به همون وسایل ورزشی زیاد نیاز داریم و از ما میخواهیم که از کسایی که اسپانسر شوه و کمک شوه به فدراسیون بدمنتن افغانستان، ما بتونیم بدمنتن خوبتر بهتر و میارتر بر مردم یاد بدهیم و جوان ها به علاقمند شوند و بیاین به این شامل عضویت تیم ملی بگیرن و به اینجا اشتراک کنند.
بل خو دا ورزش او بدني روزنی ادارې مرستيال احمد جان زدران په افغانستان کې د بډمنټن لوبه مخ پر وده یادوي. نو موري وایي چې د ورزش ریاست بل خپل ورزشکارانو امکانات ونسپموي.
د ورزش دربه د دوی ترڅنګ ولاړوي او دوی حمایت وکوي، څو وسطوانوي دوی نه ندرغوي، هغه که په هر بخش کې وي، هغه که د جمنظم په شکل کې وي، هغه که د مسابقاتو په شکل کې وي، هغه که د سپانسري په شکل کې وي، ان شاء الله د خپل ورزشکارانو نه ندرغوي.
د بډمنټن دغه سیالي چې ملي لوبډلې ته د ځوانانو د تګ لپاره جوړ سوی دي، درې ورځې به دوام وکړي. بډمنټن په افغانستان کې څو لسیز سابقه لري او لوبغاړي وایي که سم مالی ملاتړ وسی، لیري بنوي چې په نړیواله کچه به هم وځلیږي. شمساریان، امریکا.
د فراه په ولایت کې خلک ډاډه او باوري دي چې د ګوزان واکسین د رضاکارانو د هڅو په مټ په دې ولایت کې د ګوزان وایروس موجود نه دی. همحاله روغتیایي چارواکي هم ډاډه دي چې پوره هڅې کړې دي او د ګوزان وایروس د خپرېدو ویره نشته. نور حال د نقیب الله نیکمل پرپورت کووري.
د فراه اوسیدونکو د پولیو ضد واکسین د رضاکارانو له هڅو خوشي څرګندوي او تمه لري چې د همدی هڅو په مټ به فراه کې ماشومان د پولیو ښکار نه ګرځي. خان محمد سادی د فراه یو تن اوسیدونکو وایي رضاکاران له ځند پرته ټول سیمو ته واکسین رسوي.
دا چې ماشومان په پولیو اخته نشي یوازینی د حل لارې د ماشومانو واکسین دی. موږ وینو چې رضاکاران په ټول سیمو او کلو او باندې کې ماشومان واکسین کوي او اوس دا باور او اعتماد ست چې وایو رضاکاران د پولیس په مقابل کې بریالي دي او نه پرېږدي چې ماشومان پلات شي.
په ورته مهال د فرا یو بلتن اوسیدونکو اختر محمد امریکا ژغ ته وویل
دا په اصل کې د واکسین کامیابی او ناکامي رضاکاران د کار سره تړلې موضوع ده. خوشبختانه رضاکاران اوس پوره زحمت باسي، دا سينه معلومیږي کوم ځای کې دي چې ماشومان د محروم پات.
بل پلو د فرا د عامه روغتیا د کتلوي معافیت مسؤل ډاکټر نور الله افضلی د هیواد په یو شمېر سیمو کې د مثبت پیښو د رامنځته تکیدو سره سره فرا د تیر په پرتله له خطر سره مخ نه بولی.
اگر چې مشتخو دغه د قندهار او د هلمند کوم مثبت د پولیو پیښې چې رامنځته کیږي دا یو زنګ خطر دی. باید موږ لا هم زیات کوشش وکړو. بهر حال اوس هم فرا کې الحمدلله کوم نسبت و مخ کې کوم خاص پر خطر وضعیت نه دی. کولای شو چې مثبت اندیشي وکړو.
د واکسین د رضاکارانو د فعالیت په اړه د عامو خلکو مثبت ارزونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا تر وس هم د فرا په یشمیر سیمو کې کورنۍ له واکسین څخه انکار او له رضاکارانو سره مرسته نه کوي.
درنور دونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.